دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سپی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې مو د پاکستان او افغانستان په اړه د راپورونو تر څنګ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ورسره ځینې نړیوال راپورونه هم لرو خو تر هر څه وړاندې به وار بشیر ګواښ ته ورکړو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
لومړی د خبرونو سرټکی افغان چارواکي وایي کندوز کې د پرمختګ په کولو سره د طالبانو د مهمو قومندانانو په شمول درې اتیا وسلوال وژلي دي د پاکستاني پوځ مشر افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې ټینګار کړی دی او د ترکی پوځیانو کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي د افغانستان د استخباراتو ادارې ان ډی ایس بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې بیګا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د غم رسیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم قماندان ووژل شول طالبان دا نه مني بیګا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکړل شول چې طالب وسلوالو د کندوز د هوایي میدان د نیولو کوشش وکړه د کندوز امنیت قمندان قسیم جنګلباغ وایي چې د طالبانو دغه حمله په شا تمبولي او ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي
پر هغوی هوایی بمبار شوی دی درې اتیا تنه یې وژل شوي چې لږ تر لږه درې یاره باندې په چاردره کې د هغوی څوارلس رینجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي
په عمده حال کې د بشري حقوقو وی نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په خبر پاڼه کې ویل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوتی او حکومتي کارکونکو لټي دوی ویلي چې طالبان د کندوز ښار ولسی وګړي د سپر په توګه نه کوي او ولسی وګړو ته دې زیان نه اړي د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دی بیا پیل کړي د پاکستاني پوځ د اماړي کو څنګه ای اس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجودو خوندونو سربیره د سولې بهیر مهم دی څو میاشتې وړاندې د پاکستان په منځګړتوب او کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په مرکه کې خبرې شوې وي خو بیا د ملا عمر د مرګ تر خبر راتلو وروسته دا مذاکرات وځنډیدل افغان حکومت پر پاکستان تور لګی چې په خپل خاوره کې طالبان ته ځای ورکړي خو اسلام آباد وایي د سیمې د ثبات لپاره ژمن دی د بشری حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنی نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غکړې چې د مرګ سزا ورکولو او عملی کول دي ختم کی برتنی کې د دې ادارې د پاکستان څنګه څېړونکو سلطان نون پرون مشال ریډیو ته ویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي دوی یې مخالفت کوي هغه ویل چې پاکستان کې عدالتي نظام سم نه دی او اکثره وخت پولیس په ملزمانو په زور د جرم اعتراف کوي یا د دې بیچ دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 209 دیر کسان پانسی شوې دي د خبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي چې مرکزی شاته د مالونو وړل او تجارت اسانه شوې ده د خبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق پرون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان له پاکستانه مرکزی اشیاته د تجارت شرایط اسانه کړي دي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډیره شي نوموړي ویل چې که د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې پاتې شي نو د دواړو غاړو خلکو ته به ګڼې اقتصادي ګټې ولري تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یوه فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه وړله د ترهګرو او سختدریزو په تور لیست کې شامل کړه دا پریکړه پرون تر هغې وروسته مخې ته راغله چې د تاجکستان د کورنو چارو وزارت د یادې ډلې وکیل د درغلیو په تور کې ونیو د دې میاشتې په سر کې د نهضت اسلامي تاجکستان ډلې دیارلس مهم غړي په دې تور نیول شوي چې د دغه هیواد د مرستیال دفاع وزیر په لارښوونه یې بغاوت کوه مرستیال دفاع وزیر عبدالرحیم نظرزاده د دې میاشتې په 14 تاریخ په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو چارواکو پر هغه د وسلو په وزیرمه او یو پولیس سټیشن د حملې کولو تور پورې کړی و د یاد ډلې یو مشر محی الدین کبیری چې په خپل خوخه جلا وطن دی پر دوی لګول شوی تورونه سیاسي بللې دي. د یوکرین، روس او یورپ استادی پر دې سله شوی چې ټینکونه او وسلې د ختیز اوکراین د جګړو لومړی کرخو وویستل شي. ورونه وخته د روس یو مرکزی عظمت کولماخیتوف ویل چې شوی موافقه د سولې لپاره د تشدد او بریدونو ختمولو ته لار پرانیزي. په یورپ کې د امنیت او همکاري ادارې استازی او د سولې په مذاکراتو کې شامل مارټین ساجدیک ویل چې پر دې موافقه به دوه ورځو کې عمل پیل شي او تر نهه دېرش ورځو به مکمل شي. د دې لوزنامې تر مخه به هغه وسله د جګړې له کرښو ویستل کیږي چې تر پنځلس کیلومترو پورې هدف ولي. د ترکی د امنیتی ځواکونو او کوردی جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه شپېته تنه وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او لږ تر لږه دېرش کوردی ملیشا وژل شوي دي. د کوردانو پی کې کې ډلې وسلوالو د دوشنبې یا ګل په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار ادانه کې دوه پولیس وژلې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمي شکست خوري خو دا کار وخت ته ضرورت لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې په لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه او د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو پکې برخه درلوده. د خبرنو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. افغان چارواکي وایي په کندوز کې د وسلوال په ضد عملیات دوام لري او تر اوسه د مهمو قمندانانو په ګډون په لسګونه وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوځ مشر ویلي د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوات سوله او ثبات لازم دی او د دې لپاره به دوی خپل مثبت رول وبوي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه وایي پاکستان خپل ژمنو ته صادق نه دی پاتې سوی.
مذاکرات سر چې کېږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د خبر پرتونخوا د تجارانو د اتحادیې مشران وایي افغان حکومت یې شرایط منلي او اوس کولی سي خپل مالونه په اسانه توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورسوي.
په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې دپاره رئیس جمهور غني د ډیرو انتخابونو تر لاندې نیسو په کور دننه کې.
د رواني غړي په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي 19 خبرونه کې د ځل په فاټا کې د ځوانانو د پرمختګ او تعلیم لپاره د وکړکونکو سره خبري سوي.
یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې او هغه د لپاره په کار کې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ ان شاء الله تیار هم یو.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی.
زما په مطالبه چې اشرف غنی صاحب تمامو کو
زموږ غلم شال رادیو خاوري. افغان چارواکي وايي د کندوز ښار یو شمیر برخې له وسلوالو بیرته نیولې او د پاتې برخو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه کمانډان پرم په دغه ښار کې خبريالان ته وویل چې تر دې دمه لسکونه وسلوال وژل دي. بل خو د افغانستان ملي امنیت ریاست وايي چې په هوایي بمباریو کې د طالبان لخوا د کندوز لپاره تش پنامه ټاکل سوی والی مولا عبدالسلام د هغه مرستیال او 15 نور وسلوال وژل سوی دي چې د پاکستان د لشکري طیبه وسلوالي ډلې کمانډان هم پکې شامل دي. خو وسلوالو طالبان بیا د دې تردید کړی دي. په دې نور حال فرشتہ جلال زیرا کوي.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار د نیول لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي او د ښار ځینې برخې برته نیول سوي دي. په دې عملیاتو کې د امریکا هوایي ځواکونه د افغان لوري ملاتړ کوي. د کندوز امنیه قومندان قسیم جنگلباغ پرون په کندوز کې خبريالان ته وویل چې د بهرنیو وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 3 اتیا جنگیالي وژل سوي او د ښار ځینې مهمې برخې برته نیول سوي دي.
د
پر هغوی هوایی بمبارد شوی دی. دری اتیا تنه وژل سوی چی لشت لژه دری یارا باندی. پا چار درکی ده هغوی چوار ده سرنجر موتر چی لامنیتی زوا کنو یه نیولی و وسوزول سول. یو چانکی هم نیولی و چی لحوا و بیشتل او وسوزول شو. امنیتی زوا کنو ده پرمختک پا حال کدی او داد ولری چی دیر جر با طول سیما پاکشی. خوستوال طالبان داره دوی چی پا کندوز که تلفات دیر و. ده کندوز ده وزید ده پیچلتیا یو لوی دلیل شایی ده کندوز بغلان پر لوی لارستون زیوی چی لعمل کافی امنیتی زوا کنو سیمی تا نشی رسیدلی. په ولسی جرګه کې د کندوز یو استازي عبدالودود پیمان پرون وویل چې وسلوالو طالبانو په ښار کې چور ګټ کړی دی. د ملي امنیت د ادارې مخکنی مشر امرالله صالح هم پرون وویل چې وسلوال طالبان د یوه پلان پر اساس چې مخکې جوړ شوی په کندوز کې ځای پر ځای شوی دی.
با جنگای پراګنده که در شمال
وسلوال و طالبان و پا شمالی ولایتونو که پی حملی وکری ورطا ترگند است و چی پکندوست که ده اردو او آمن ازم ده پولیس و شمیر دیر کم ده اینو ده اختر روزو تا انتظار و چو ناچاپی حمله وکری. داسی حمله ده جنگی تکتیکونو برخه دی. او پا دیتوگا کندوز شارت ده نوطول پر محل ده دیر کم مقاومت سر مخامخ شول. رو پوچو نوائی چی ده کندوز شار یا شمیر دولتی و دانه بیرتا افغان امنیتی زواکونو نیولی. خو ویل کیجی چی وسلوال طالبان د ولایت هوایی ډګر ته د رسیدو هڅې کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر نوویل چې په کندوز کې د ملکی خلکو د خوندیتوب په خاطر پر ښار هوایی عملیات نسی کولی.
د افغانستان دولت یو مسؤول دولت ته، امارت، وزیر صاحبانو ته، قمندان صاحبانو ته او نور ټولو امنیتي او ملکی چارواکو ته داده چې لومړی به د ملکي وګړو ځوان ته توجه.
جمهور رئیس غنی پرون وویل د افغانستان دولت مسؤول دولت دی او د ښار په منځ کې پر خپلو خلکو بمباری نشي کولای او نه یې کوي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستاني پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغیز کړی دی. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله، ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې او پر افغان خواوو یې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره دې د سولې د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ بیرته فعال کړي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې تېره ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څنګه د خبر پاڼې لمخې جنرال راحیل شریف دا سرګندونه د سیشن په پرد جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت پاړه یو جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیاتو لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللې او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده او پر افغان خواوو یې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشویش منې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زباني الفاظ که د پاکستاني پوځ له لوري راځي یا د پاکستان د حکومت له لوري راځي همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي. بالخصوص په نړیواله ټولنه کې اوس پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې د پاکستان اردو د طالبانو ملاتړي دي، له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي. دوی په بلبلې فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کارېږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولته غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو د سیاسي چارو کارپوهان د دې هیوادونو خپلمنځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کومه چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له پرله پسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل پاکستان د افغانستان پر ضد له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان ژغ وکړ چې د د پوینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. خو په امنیتي او بهرنی چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وای د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او په کار د چې جدي واخیستل سي. اعجاز خټک وویل
دا اشرف غنی نه خو دلته کلی تمه پیدا شوې چې بلکې افغانستان کې هم هغه بار خلق یې دی خو د پاکستان د دور سره دې څو منل نو هغه ولسمشر چې داسې سخت بیان ورکوي هغه معنی دا ده چې دا کیسه ډېره خرابه ده. دې وخت
ډاکټر اعجاز خټک وویل که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي نو په کار د چې ولسته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو حکمت الله اعظمي وای ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه و خو اوس مایوس شوی دی. حکمت الله اعظمي وویل د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور پکار نه دی او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې نیسو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول. نو دی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل نور کنوي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونې همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نه شي ټینګ کولی چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش راسې په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تلی سي او بل دا دی چې اقتصادي د چین لپاره په افغانستان کې ډېر زیات امکانات شته چې د انویسټمنټ وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار لمخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی دی چې تیر میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادیه مشران وایي چې افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیشت په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړې دي چې لکه بالا به په سیمه کې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایه کاری وده ومومي. د دې اتحادیه مشران تیر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې په افغانستان کې د هند د تجارت حجم په زیاتېدو دی خو پاکستان هم افغانستان ته د موټروي غځولو پلان لري. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبریال غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر په وادیساق د نهي پورس د خبري غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی اسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توکو لیږلو باندې د افغانستان دولت ځنی پالیسیانی نرمی کړی دي او دې سره به د پختونخوا ځایی تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس با خشتو اور 110% کیش گارنٹی آخشتو اور کلا چاہ مال بہر سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نہ اعتراض تصدیق کرا لو جدا مال رہو تو آگا نہ تقریباً سلور میں آشتے بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو تو دا دیر زیاد ورکنگ کیپیٹل با سرمایہ با باندھے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پہ مطالبہ اشرف غنی صاحب تمام ہوں کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو ہوں کو چمنگا افغانستان دورے تریو دا چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیر گھٹا میرا بانی ہو کچھ دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ جاتی ہے کہ انشاءاللہ
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکې تجارتي توکو هم خبري اترې وشوه او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق وویل چې د چابهار په لار هند د افغانستان او منځنی آسیا منډایانو ته د رسایل لپاره لوی سرمایه‌کاری کوي. هم په دې لړ کې د تاجرانو د خونی مشر په وادي ساق مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی آسیا ته د موټروي جوړولو پلان لري.
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټرویز د پرایم منسٹر ویژن دی دا ڈیولپ چی سینٹرل ایشیا پورے تو ان شاء اللہ پاکستان میں ان شاء اللہ پر تجارت کے ببر ہی ان شاء اللہ زمونگ ویژن اسٹک دے زمونگ گورنمنٹ از ویری بزنس فرینڈلی اور زمونگ پرائم منسٹر پخولا بزنس مین دے
او دا خیبر پختونخوا دا تاجرانو دا خونی دا مرستیال مشر حجی اقبال خان نمی چی پختن اوکڑا چی دا پاکستان او افغانستان ترمینز دا خرابو اړیکو لوجی د دې سیمې د خلکو تجارتی هلی زلی ډیری متاثره شوې دي. نو په جواب کې نوموړی وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې که هر رقم وي خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسیدونکي خلک غواړي چې تجارتی اړیکې پرمختګ ومومي.
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیرا سره نو باغې باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو د هغې اثر پرېوځي. خو زمونږ چونکې کم د بزنس کمیونټي واله دي کاغه طرف ته دي او که دې ټول
خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادي ساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې او یا فیصده خواله راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پختونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توند شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په خیبر پختونخوا کې بیا اقلیتونه وایي چې د زده کړو ترلاسه کولو او د نوکریانو لپاره د درخواستونو جمع کولو په وجود هم د کوټې پر بنیاد سرکاري نوکریان نه ورکول کیږي. د اقلیتونو لپاره کارکوونکي کسان وایي ډېری ځوانان بېروزګاره دي او له بېلابېلو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې دوی د اقلیتونو د نوکریانو په لړ کې په مکمله توګه د ستونزو هوارولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور حال انیسا جمال راکوي.
په خبر پختونخوا کې اقلیتونه شکایت کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د حکومت لخوا په مختص کړل شوي کوټه کې تر ډیره د اقلیتونو د حقونو خیال نه ساتل کیږي. په سوات کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي د پاکستان حکومت چې د اقلیتونو لپاره په صوبو په مرکز کې 15% او په خبر پختونخوا کې 3% په سرکاري نوکریانو کې کومه کوټه مختص کړې ده، هغه په عیني توګه نه عملي کیږي او اکثره د دوی لپاره د کار اعلان شوي څوکې خالی پرتې دي. په پیښور کې د اقلیتونو لپاره د کارکوونکي تنظیم د هندو رائټس موومنټ مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو ترلاسه کولو باوجود ډیر د کمو پیسو او په وړو عہدو کار کوي، چې وجه یې د پاکستان د حکومت لخوا د اقلیتونو د حقونو خلاف ورزي کوونکو پر ضد قانوني کاروایی نه کول دي.
ما خپل داماد چې دی هغه ګریجویټ دی او ټیکنیکل سکل دی، خو مطلب دی هغه بېشمېر پاکستانی په سرکاري یا نیم سرکاري ادارو کې چې دی دا اپلای کړی دی، خو مجبورن هغه شو زما رور شو. مصیبت ولا دی کنه چې د پاکستان په دې معاشره کې مونږ نه خو چاته پیسې ورکول شو چې دا یو جاب د پاره چې دی هغه پیسې ورکو، او بل دا دی چې د کوي د میډیا چې کوم استعمال ای د نان مسلم پاکستانیانو ته اویرنس ورکول د پاره چې بي فلان دې کې دا جاب رال هغه په جاب کوټا چې دی هغه اخبارات یا په میډیا بل څه زرای دي هغه کې یو ځکه نه دی دې نه منشن کوي چې بي دانه سټونه نه او دې کې چې دی دانه سټونه نان مسلم دغه د پاره معنا کې زپاره.
هارون سربدیال وایي د نوکریانو دې صورتحال ته په کتو سره په پاکستان او په خاص توګه په خبر پښتونخوا کې اکثر اقلیتونه اوس خپل ماشومان په سکولونو کې نه داخلوي او ډېر ځوانان د هواده په وتلو مجبور دي.
او زموږ خلک چې دغه نه صرف پاکستان بلکې صوبه کې خپل ملک کې هم په مایګریشن باندې ډېر مجبور دي. هغه اوس زما خپل چې کوم ځ فیملی کوم ډېر ایجوکیټډ چې ګریجویټ دغه دي هغه چې په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز ا سویپر چې دی هغه کار کوي لګیا دي. هم د کسې کتا سو ډیل خان وګوري یا بل ټول ایریا وګوري په خپل علاقې کې چې ته هغه ته چې دی په دې ورکړې شوی قانوني حق چې دا غو امپلیمنٹیشن نه کیږي لازمی خبره راځي او یو های افیشل د ملک یو اهم ادارې مشر دی هغه هم د دې پاکستان انسټیټیوشنز چې کوم تعلیمی انسټیټیوشن دی هغه د نان مسلم خلاف چې کوم هیټر لټریچر ویلې دی دا په ذهن کې چې دی هغه چې کوم خپل فشار دی په وخت هغه ډیلیور کوي خپل اختیارات لازمی خبره دی هغه متاسف شي او دا وجه ده چې موږ خلکو ته زموږ حقوق نه ملایوي
په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو لپاره کارکونکي وایي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې د کوټې په بنیاد د اقلیتونو د نوکریانو دا مسله هواره کړي خو په دې کې پاتې راغلي دي بلخوا په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو وزیر او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سورن سنگ وایي چې دوی تر ډېره د اقلیتونو نوکریانې زیاتې کړي دي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د اقلیتونو لپاره د کوټو په بنیاد اعلانېدونکي ټولې نوکریانې ورکړي
انڈیویس ڈاکٹرز مونگا مائنارٹی کوٹے کے بعد بھرتی شو ویٹرنری دو ڈاکٹرز بھرتی شو سمرا جو ڈپارٹمنٹس کی تقریباً پر ہر ذائقے چکم جائے مائنارٹی نظم 3% کوٹا دا کوٹے پر مناسب باندھے بعض سیٹوں خالی ہوں تلی دی زکا چھ کوٹا 3% ٹالتا آگا آگے اپلائی نہ کرے یا شارا چدا آگا تعلیم آگا کم آدالتا
دا اقلیتونو دا حقونو لپارا کارکون کی وائی باید اقلیتونو تا ہم دا ہیواد دا پرمختیا پا ہدف دا کار کولو پورا موقع ورکڑل شی او دا پاکستان حکومت دے دا آغو حکومتی چارواکو پر ضد قانونی کاروائی وکڑی سوک چھ دا اقلیتونو دا حقونو سرغړونا کوي
دا مشال ریڈیو دا
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا پر پاکستان د پانسي سزاګانو ختمولو ژغ کړی دی د سازمان په وینا د سه شنبه پر سهار په سرګودا کې د انصار اقبال پانسي کول خپکونکي کار دی امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی ریاست انتقاد کړی چې نه یوازې د خپل هیواد قانون په عمل کولو کې پاتې راغلي بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نشي خو د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټې مشر د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو سازمانونو نیوکې بې ځایه بولي او وایي هیواد د انصاف او عدالت سم نظام لري په امیر ساحل دې موضوع ته کتنه کړې ده
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزاګانې دي ختمې کړي په برتانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون تیر مازیګر مشال رډیو ته وویل د سرګودې په زندان کې یو داسې کس ته پانسي ورکړل شوی چې د جرم پر وخت یې عمر له 13 کلونو کم وو
انصار اقبال's execution at Sargodha jail is very tragic
د سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسي کول ډېر خپګونکي کار دی امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ته لدې کته نظر چې د جرم نویت سده او پرچا الزام یا تور پوري شوی مونږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندی وکړي او دا سزاګانې ختمې
کړي
انصار اقبال په 1994 زیږیز کال کې د قتل په تور نیول شوی او ورته په 1996 زیږیز کال کې د مرګ سزا اورول شوی هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کم عمر دی د نوموړي لپاره سره په پاکستان کې کال په دار د جړول شوی شمیر 239 ته ورسید د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سېنات کمیټې مشر نسرین جلیل په هغه هیواد کې د مرګ سزاګانو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونه وکړه خو ویل چې د پاکستان حکومت پابند نه دی چې د سېنات وړاندیزونه یا سپارښتنې ومني
په
پاکستان کې چې اوس په ست طریقه عمل کیږي او کوم رخل کو ته سزاګانې اورول شوی وي چې اوس یې یو پانسي شو نو دا د تشویش خبره ده په سېنات کې د بشري حقوقو کمیټه به ضرور دا مسله اوچتوي مونږ یوازې خپل اندېښنه خودلی شو چارواکو ته خپل نظر ورکولای شو خو مونږ چې څه هم وایو نو حکومت پابند نه دی چې ور باندې عمل وکړي
د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي چې په پاکستان کې د مقدمې نظام شفاف او پر انصاف نه دی ولاړ د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون وایي په پاکستان کې پولیس په زور او د وهلو ټکولو په طریقې په تورونو شویو خلکو جرمونه مني د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی چودري محمود بشیر ورک دا مني چې پولیس په ځینو حالاتو کې په زور په خلکو جرمونه مني خو وایي په عدالت کې د پولیسو د اقبال جرم رپورت هیڅ قانوني ارزښت نه لري ورک د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو قانونو انتقاد هم ناسم بولی او وای په پاکستان کې عدالتي نظام سم جوړ دی.
پاکستان میں ایک بڑا مربوط نظام ہے انصاف کا.
په پاکستان کې د انصاف یو مربوط نظام دی. تر ټولو مخکې سیشن یا ځلی عدالت د مرګ سزا اوروي، بیا په های کورټ کې د فیصلې ضد اپیل کېدای شي. که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا سړی سپریم کورټ ته تللی شي، بیا د فیصلې بیا کتنه کېږي. تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي. که څوک کم عمر وي نو وکیلان تر ټولو مخکې د هغه موضوع اوچتوي. که پر یوې سطحې هم چا دا نه دی ویلي او اوس د بشري حقونو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو پسې راخیستې ده، نو دا ټوکې خودی نه کوي کنه.
خو د بخښنې نړیوال سازمان سلطان نون زیاتوي چې پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی، بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه ښیي. په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې د اعدام یا پرپانسي کولو بندیز لګول شوی و، خو تېر کال د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته چې د سخت دریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه، نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګېدلی بندیز لرې کړ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. وخت د سهار 9:00 سوې. بشیر ګواش په د مهمو خبرونو لنډیز واوروي. د افغانستان د استخباراتو ادارې انډیس بیګا په یو خبره کړې خبر پاڼې کې ویلي چې په بمباره کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند، دغه مرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم قومندان وژل دي. طالبان دا نه مني. په همدې حال کې د کندوز امنی قومندان قسیم جنگلباغ وایي چې د طالبانو پر ضد د پرمختګ په حال کې دي او درې اتیا وسلوال یې وژلي چې درې پکې عربان دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواوو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې بیا شروع کړي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویل چې جنرال راحیل شریف پرون په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجودو خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د بشري حقوقو ادارې امنيستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړ چې د مرګ سزا ورکولو او عملی کول دی ختم کی. بردانه کې د دې ادارې د پاکستان څنګه چیړونکې سلطانه نون پرون مشال رډیو ته وویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي دوی یې مخالفت کوي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي چې مرکزی ایشیا ته د مالونو وړل او تجارت ځکه اسانه شوی چې افغانستان د کاروبار شرایط اسانه کړي دي. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یو فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه یو ډله د ترهګرو او سخت دریځو په تور لیست کې شامل کړې ده. د یوکرین، روس او یورپ استازي په دې سلا شوي چې ټینکونه او وسلې د ختیځ یوکرین د جګړو له لومړۍ کرښو څخه وباسي او د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر ګواش وړاندې کوي. او ستاسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي افغان طالبانو د ګل په ورځ د افغانستان په اهم ښار کندوز باندې قبضه کړې ده چې له کبلې په خلکو کې ډېرې اندېښنې پیدا شوې دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې کابل حکومت د عسکري او د داخلي معاملاتو په حواله دعوه کړې وه چې ترهګر او طالبان ډلې چرته هم د دوی سکیورټي نظام ته زیان نه شي رسولې، خو په کندوز د طالبانو له حملې وروسته د خلکو په ذهنونو کې اندېښنې راپیدا شوې. ادارې زیاتوي چې دوړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان او افغانستان لپاره امن ډېر ضروری دی. نو اوس چې پاکستان هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او افغانستان هم له ترهګرۍ متاثر ملک دی، نو باید چې دواړه ملکونه له یو بل سره نور هم نږدې شي او د یو بل مټې مضبوط کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي. ادریا اخیری کې لیکي چې یو مضبوط افغانستان نه یوازې د افغان حکومت او د ولس په ګټه کې دی، بلکې د پاکستان په ګټه کې هم دی او دا شان د افغانستان امن د ټولي دنیا لپاره هم ضروری دی. نو په کار دی چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لړۍ بند کړي او د منطقې اصل صورتحال لړښت پام راوګرځوي چې ورسره د ولس خوشحالي او امن تړلې دي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکې وحدت ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د روسيو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو اهم جنگ اعلان کړی دی او د دې جنگ ګټلو لپاره به نړیوال نړیوال کچ هم د نورو هڅو ضرورت وي. د ادارې په وینا که څه هم پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر نقصان کړی دی، خو د هغې باوجود هم پاکستان په شمالي وزیرستان او په نورو علاقو کې د ترهګرۍ خلاف اپریشن شروع کړی دی. خو که وکتل شي نو د دې عملیاتو باوجود هم پاکستان د یو شمېر خطرو سره مخ دی، او وخت په وخت د پاکستان په مهمو ودانو، بازارونو، جماعتونو او تر دې چې په اهمو سیاسي شخصیتو باندې هم حملې او بریدونه روان دي. ادریا اخیر کې وایي چې ترهګري د پاکستان یوازینی مسله نه ده، بلکې دا د ټولې نړۍ مشترکه مسله ده. نو پکار ده چې نړیوال رولې د ترهګري د خاتمې لپاره د پاکستان سره کومک وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کندوز په اړه لیکلي چې طالبانو ځکه د ښار ډېرې برخې ونیولې چې د چارواکو په خبره نه غوښتل ملکی وګړو ته څه زیان ورسي. د ورځپاڼې په خبره دی ورسوي کې امریکایي ځواکونو کندوز کې پر طالبانو کومه بمباري نه وکړې، بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغه خبرې راخیستې چې په ملګرو ملتونو کې یې له پاکستانه وغوښتل چې وسلوال دي په سمه توګه وځپي. بشیر ګواش د دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د کندوز ښار ډېرې برخې په داسې حال کې د وسلوالو لاس ته ورغلې چې په دې ولایت کې له څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ښه نه وو. ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې پر کندوز ښار د دوشنبې یا ګل د ورځې د طالبانو تر سختو بریدونو د مخه د روسیو کې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو بمباری نه دي کړې، خو افغانستان میشته بهرنیو ځواکونو د غوان کرنل براین تریبس ورځپاڼې ته ویلي چې دوی افغان امنیتي ځواکونو سره جاسوسي معلومات شریک کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې لا هم د امریکایي 9800 پوځیان شته دي، خو دا نه واضح ها چې آیا کندوز کې کوم بهرني ځواکونه میشته دي او کنه. کندوز کې طالبانو د روسیو کې ځینې ولسوالۍ هم نیولې وي، خو افغان ځواکونو عملیات وکړل او دوی یې په شا کړل. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په حملو کې ځکه زور تر سترګو کېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې وسلوال د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته وراوښتي دي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې په خپله وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې د هغه وسلوالو خلاف د عملیاتو وعده پوره کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د دوشنبې یا ګل پورز د عبدالله وینا په داسې مهال وشو چې طالبانو د کندوز ولایت ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. عبدالله همدارز ویل چې داعش وسلواله ډله د افغانستان یو بل هغه قسم خوړلې ترهګره دښمنه ده چې د افغانانو ژوند دخلي. نوموړي ویل چې که افغانستان کې د جنگیدونکو وسلوالو سره بهرنی ملاتړ نه وي نو دا ګوریلا جنگ به اوس د ماضي حصه وه. په همدې حال کې اژانس د پاکستانی وزیر اعظم د امنیتي او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له خولې لیکلي چې د افغانستان امن ته ژمن دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی د دفاع وزیر اورسولا وون دیر لین وایي هیواد یې کولای سي چې له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو د پلان پر ځنډولو له سره غور وکړي. میرمن دیر لین تیره ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت څیړل اهمیت لري څو پر اساس یې پرېکړه وسي. د جرمنی د دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې کړي چې وسلوالو طالبانو اول وار د افغانستان یو لوی ښار ونیوي چیرې چې مخکې د جرمنی زیات عسکر میشت وو. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمني د دفاع وزیر څرګندونې د فرشتې جلال زی په ریپورت کې واوري.
د جرمني دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمني حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني عسکر لږ تر لږه 14 کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمني دفاع وزیر اورزولا وون دیرلین پرون خبریالانو ته وویل چې اوسمهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکنی مهالویش اتکا نه سي کېدلی. دی وویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې روان حالات باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مونی کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. د ناټو تړون له افغانستانه د خپل عسکرو لوی برخه استلې خو یو شمیر پوجیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو دروزن لپاره په دې هیات کې پاتې دي. اوس مهال د جرمني 850 پوجیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمنی خبری آژانس ڈی پی آ وای چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمنی ځواکونه اول وار د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دی. د دې خبری آژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمنی 15,000 عسکر میشتو چې پلونه، سرکونه او ګڼ شمېر نورې پراختیایي پروژې سر ته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمنی خبری آژانس وای تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپلو پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه جګړې ته چې تیر کال یې رهبري افغانانو ته وسپارل سوه بیا ورګډ شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یو رپورټ کې پر هغو سترو ګواښونو خبرې وکړې چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولای سي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په دې هیواد کې د جمهوریت پر کمزور کېدو لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وای د نواز شریف ټاکل شوی حکومت یو ډول ویر احساسوي او بل ورته پر پالیسیانو د پوځ اثر او نفوذ زیات شوی دی. د دې لیکنې تفصیل له عبدالحکا کړه ورو.
لیکوال رضا رومی په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکي سربیره پر دې چې نواز شریف په پارلیمنت کې اکثریت لري، عدالتي کمیشن د داندلی تورونه رد کړل او په زمینی ټاکنو کې مسلم لیگ ګوند چوکۍ ګټي، خو د دې هر څه باوجود نواز شریف داسې ښکاري چې ځان ناخوندي احساسوي چې ګواکې پر ځای به بل څوک واک ترلاسه کړي. د لیکوال په خبره په 2014 کال کې ولسی حکومت د تحریک انصاف د احتجاج په نتیجه کې کمزوري شو. کله چې په 2014 کال کې د دسمبر په میاشت کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو له دې سره ولسی حکومت نور هم واک له لاسه ورکړ. د دې برید وروسته پارلیمنت په آئین کې بدلون راوست، پوځي عدالتونه یې جوړ کړل او اپیکس کمیټې یې جوړ کړې چې د پوځ په مشرۍ کې د ترګري ضد اقدامات وسو. د لیکوال په خبره پوځ ته بله ګټه سیمیزو حالاتو هم رسولې ده. لومړی دا چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل او اوس د بیا پخلاینې په عمل کې د پاکستان پوځ ته اړتیا لیدل کېږي. دا شان چین اقتصادي راهداري جوړول غواړي چې دا کار د فوج بغیر نسی کېدلای او دارنګه روس بیا په منځنۍ اسیا کې د انتها پسندۍ په مخنیوي کې د پاکستان رول ته ضرورت لري. د رضا رومي په وینا له سیمیزو حالاتو پرته د کراچي اپریشن هم د پوج نوم شکولو کې رول ولوبولی. آن د تحریک انصاف مشر عمران خان هم دغه عملیات په پنجاب کې د کولو غوښتنه وکړه چې د لیکوال په خبره شایي هم دغه خبرې نواز شریف پریشانه کړی وي، ځکه چې په پنجاب کې د ورور شهباز شریف وزیر اعلی دی. رضا رومي په پای کې د پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه ټول حالات د مارشال پر لور روان دي. په جواب کې رضا رومي وایي داسې نسی کېدلای، دا ځکه چې که پوج پر پالیسیانو اثر و نفوذ لري نو بیا ولې ځان د پاکستان په ورځني سیاست کې ککړوي. بل پښتنه د اداره پورته کوي چې آیا دغه حالات به هم د همیش لپاره داسې وي. د دې هم دای په نفي کې جواب ورکوي. دی وایي دا ځکه چې نواز شریف نه غواړي فوج خفه کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. نیویارک ټایمز ورسپانې په مقاله کې په پاکستان کې صحافت ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې په دغه هیواد کې خبریالان نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، بلکې تر یو شمیر نورو فشارونو لاندې هم دي. ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې غیر جانبدار رپورټینګ هم نه کیږي او د دې لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي. د مقالې مهم ټکي له ملیحه میرزاده څخه اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه د سریلانکا د میډیا یو کارپو رنگا کلن سوریا د خلیلی کی پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي، چرته چې په هرو 8 ورځو کې یو خبریال وژل کیږي. رسپانه لیکي پاکستانی خبریالان د نور قسمه فشار لاندې هم دي چې پکې د کمپنو مفادات، سیاسي اثر او د حکومت لخوا د معلوماتو د کنټرولولو هڅې شامل دي. قسم په دغه هیواد کې د وسنو نارا محالاتو او ګډوډۍ لامل پاکستانی میډیا ته د ودې کولو موقع په لاس ورغلې ده، خو دغه شوبه اوس په یو نوي پړاو کې ده. رسپانه لیکي په دغه هیواد کې میډیا د صحافت له ضابطه اخلاق سره سم کار نه کوي. رسپانه د پاکستانی سینیټری او خبریالې شری رحمان له خلیلی کی چې په پاکستان کې نیوز روم اوس د کمپنو له مداخلت سره مخامخ دي چې یو خبر اوس د هغوی په خوښه چلیږي. نوموړي دا خبرې د ډنمارک د یو تنظیم لخوا چې حکومت یې ملاتړ کوي د نړیوالې میډیا د مرستو یو پروګرام د پیلېدو په یو دستوره کې وکړي. د دغه پروګرام لاندې په پاکستانی میډیا ته د 2 کلونو لپاره تکنیکی، لوجستیکي او تربیتي مرسته ورکول کیږي. رسپانه لیکي د 2000 دویم کال پورې پاکستانی میډیا یوازې یو ریډیو سټیشن لرلو چې په 1970 کال کې شروع شوی او یوازې یو ټی وی چینل پی ټی وی او چې نشریات یې په 1940 کال کې شروع کړل. په 1920 کال کې د پوځي واکمن ایوب خان په دور کې د یو قانون له لارې حکومت وکول شو چې پر رسنو فشار راولي، خبریالان گرفتار او ورځپاڼې ضبط کړي. ورځپاڼه زیاتوي خو بیا هم پاکستانی میډیا د سینسر خلاف هلې ځلې په کولو سره خپل قوت او باور جوړ کړ او په څرګند ډول یې د پاکستان په سیاسي مسلو رپورټونه ورکول. په 2002 کال کې جنرل پرویز مشرف پاکستانی میډیا ته آزادي ورکړه چې په هغه دور کې شخصي ټی وی چینلونو او ایف ایم ریډیو سټیشنو لایسنسونه ترلاسه کړل او ډېره وده یې وکړه. که څه هم د ورځپاڼې په خبره نوموړي په 2001 کال کې هغه وخت په موقتي ډول یو شخصي ټی وی چینل جیو باندې بندیز ولګو چې د هغه وخت د چیف جسټس ته معطلولو په سر یې پر دغه پوځي واکمن تنقید کړی. رسپانې لیکي په پاکستان کې دا وخت سلوي خبری چینلونه، یو سل درې سلوي ریډیو سټیشنې او په سلګونو رسپانې دي، خو بیا حکومت په عین حال کې په میډیا د کنټرول حاصلولو هڅه کوي. نیویورک ټایمز لیکي پاکستانی میډیا تر خپل آزاد سارنې لاندې یوې ادارې ته ضرورت لري چې اکثره په سیاسي شخړو کې بېطرفه رپورټینګ نه کوي. رسپانې لیکي د پاکستانی خبریالانو حفاظت او امنیت باوري کولو سره ډېر فرق پرېوتی شي. دغه راز په دغه شعبه کې زیات تربیت ته هم ضرورت دی، خو تر هر څه مخکې پکار ده چې پاکستانی میډیا د خپل مسلکي ذمہواری احساس ولري او د هر پاکستانی وګړي په وړاندې خپل فرض په ښه طریقه پوره کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوول سبجو
حجره په یوونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونیمو بجو
د نړۍ رنگونه په درینیمو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
او سم ورسېدلې د میرمنو په اړه ځانګړي اونې خبرونه تاندې هلی ته دنن پتاندې هلی کې د خبر ایجنسی د مهرین افریدی سره خبري سوې دي. مهرین د ځوان کول د پرمختګ تعلیم او روزګار لپاره کار کوي او د دغ لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی دي. د دې پروګرام وړاندې کوونکی فرخنده اسد.
پوتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د خیر خیګړې او تعلیمی پرمختګ د یوې کارکونکې مهرین اپریدی سره خبرې کوو.
او یو د یو خوشحال وخت را روان دی فاړه کې، او هغه د لپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار وي او مونږ ان شاء الله تیار هم یو. مونږ
د خبر ایجنسی د تیرا سره تعلق لرونکي مهرین اپریدی په قبایلی سیمو کې د ځوان کول د پرمختګ تعلیم او روزګار لپاره کار کوي او د دغه لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی ده. مهرین د پېښور پوهنتون نه ماحولیاتی ساينس کې شپاړسم کړی دی. د خپل ادارې او کار په اړه دا وایي:
کوم چې موږ حالات ګورو د فاټا او بیا زمګه د قبایلو چې کم ځوانان دي، نو هغه چې کوم بیسیک حالات وو زمونږ کم چې راتلونکي جنریشن چې او کم چې دا روان جنریشن دی، دې چې کم مسائل دي، کله چې ما دا وکتل، کله چې ما د خپل خلکو مجبوریانې وکتلې، هغه چې کم هغه څنګه وخت تیرې لګیا دي، نو هغه ټایم زما ډکې دا راغل. د 2011 خبره ده چې زمونږ د قبایلو اواز مخکې رسول لپاره یو جهد کول ضروري ده، او داسې خلک پکار دي چې هغه زمونږ د فاټا او خاص کر زمونږ کم چې ځوان کول دي او بیا کې فیمیل دې مسلې دې مخکې یو څه د ګورنمنت په اجنډا راولي. نو دې لپاره 2011 او 12 کې موږ ډېر افورت وکړو، بیا ما یو اداره جوړه کا فاټا یوت فورم په نوم باندې، او هغه کې بیسیک مقصد زما دا و چې کم د فاټا ځوان کول دي هغه موږ د ګورنمنت په اجنډا راولو چې دا کم ځوانان دي دا ډېر امپورټنټ اسټ دي تاسو، اینڈ اٹس ا ټایم ټو انویسټ آن دیم. بدې باندې انویسټمنټ سٹارټ کړي زمونږ په سوسایټي کې، زمونږ ملک کې، زمونږ معاشره کې امن هم راتلی شو. دا ډېر امپورټنټ ایجنټ آف چینج دی.
دا چې د مهرین سره د قبایلی سیمو نه نورې جنکۍ هم د دوی په اداره کې کار کوي او کنا په جواب کې دا وایي:
کول فاٹا یوت فارم چې دی اوس دین مونږ لري چینج کړی دا مونږ دې ته یو فاٹا یوت امپاورمنت اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسییشن او فاٹا یوت فارم مونږ سره دې کې میل او فیمیل د موږ پښتنې خويندې او پښتنې رونه دوانه قبایل چې دی هغه دوانه دې پلیټ فارم انډر موږ کار کو په یو میچور انډرستانډینګ باندې او مونږ سره کافی فیمیل چې کوم اوس مخکې راځي لګیا دي او دا دې فخر محسوس کوم کلا ما د فاټا ځوانانو ته आवाज اچت کو د فاټا ځوان کول د پاره د فاټا خلکو د پاره نو هغه ټایم په زموږ سوسایټي کې ایونلی کم چې زموږ میل سایډ دی زموږ رونه دی هغه کوم لکه دا شنه غږ چانو پورته کړي او پهلنې د فاټا نه ځوان یو ځوان کول کیو را پاسې دلې چې زموږ د فاټا خلکو د پاره یا ځوانانو د تاسو نېشنل لیول باندې د ریګنیشن ورکړي هغه مسلې مو شته چې نو ماشاالله او هغه نه بعد ډېر زیاتې فیمل راغلي او ورس پرز د دې غزیاتي او اویر نشتر زیات وشو
مہرین اپریدی وای په 2012 او 2013 کال کې دوی د هغه وخت گورنر نه ځوان کول لپاره د پالیسۍ د جوړولو منځوري واخیسته او بیا په دغه کار اهم پیل ک د دغه پالیسۍ لمخه دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د ځوانانو مسلې هوار کړي مہرین وای باید دغه پالیسۍ اوس حکومت عملی کړي
2012 او 2013 کې موږ په باندې کار کړو 18 ترامین چې کلو شو ناغه کې کم چې فیڈرل لیول باندې کم چې یوت منیسٹری وا هغه دې صوبو ته ورکړل نو حنا کې کم چې څنګه قبایل چې موږ فیڈرل ګورنمنٹ سره یو نو کله چې په فیڈرل لیول باندې د ځوانانو کم چې یوت منیسٹری وا هغه ختم شو نو کته څه خیال وکړ چې موږ چې کم فاٹا ځوانانو لپاره لږ ډیر فاند یا کمالتن پروګرامونه روان نو غوښتل باندې شو هرې صوبې خپل یوت منیسټری جوړه کا ټول خپل ادارې جوړې کې هرې صوبې کې هغه د ځوانانو په ترقی باندې هغه د کار شروع کو مختلف هرې صوبې خیبر پختونخوا بلوچستان ټول خپل بیا ځوانانو پالیسی جوړه کا یو پالیسی چې کوم غوته وایو هغه پالیسی جوړ شولې نو د دې وخت کې مونږه د اواز پورته کو کوم د فاټا ځوانان دي هغه اولډي موږ فیډرل ګورنمنت سره یو فیډرل ګورنمنت اولډي هغه د یو منیسټری اختیار کړی سبو ته ورکو نو اوس په زموږ د فاټا ځوانان چې هغه مسلې یا هغه د کوم پروګرام پر ازي ډیولپمنټل پروګرام دی نو سکیمز هغه بچرته نه راځي نو دې حق کې بیا موږ ګورنر سیټ سره ملو شو موږ هغه نه دا یو جنون ډیماند وکړو د فاټا ځوانانو لپاره هم تاسو یو یوت پالیسی جوړ کړئ کوم چې هغه د ډیولپمنٹ هغه ډیولپمنٹ کې هغه ایجوکیشن امپلویمنت انټرپرینورشپ نو چې څومره مختلف هغه انگیجمنت لپاره هغه ترقی لپاره سپورت د مختلف ځکم شوبيري بدې باندې تاسو پوره مکمل پالیسی ورکړئ تاکي دا ځوانان چې دا موږ په یو یو پلیټ فارم باندې روان شي او هغه یل تل لپاره ډیولپمنٹ کارونه روان شي چې هغه کې انوالو شي دې حق لپاره گورنر سي په هغه ټایم دا پالیسی منظورم کا وغي ویل چې خامخه به کار روان کې دا پرخه خبره ده سره سره موږ وته یو بل ډیماند هم کړو چې فاټا سیکریټریټ کې د ځوانانو لپاره یوت افیر ډپارټمنټ هم اوپن کړي هغه هم اوپن شول بیا هغه باندې موږ ډېر ایڈوکیټ موږ کار مو کو اوس دا پالیسی چې راغه پایپ لاین کې را اوريډي جوړه شوې ده موږ سرکار کړې دي او تاسو په تر زمګه بد کې پټې دارې شي کلم شي حکومت بدل شي گورنر بدل شي نو کم شي تړې پالیسی دی او ډېرې څومره چې زمونږه کاون روان یا بیا سلو شي سټاپ شي بیا دوباره نوې پستر غواړي هغه ته ریکوست کول غواړي نو دې وخت موږ دوباره هم کوشش کوو لګي چې گورنر سیب سره کم چیرې سه مې تا باقي سیب بیا سره موږ ملاقات وشي او موږ غوښتل دا یو ډیماند وکړو تاسو دا کم چې پالیسی ته دوباره ریوپن کړئ او دا بدی باندې کار شروع کړی تا کبدی کار شروع شو نېشنل انټرنیشنل دوا ډونرز براشي او دلته زموږ فاټا کې کوم چې زموږ ځوانان دی هغه د لپاره بډي ترقیاتی کارونه سٹارټ شي هغه د بډیر هنر او ډیر هغه جاب او ډیر مسلې به حل شي
دا چې د قبایلی سیمو ځوانان د فاټا آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه نظر لري په جواب کې مہرین اپریدی وایي
کومګه وګورو نو کم چې زموږ قبایل دي د اف سی آر لاندې کم چې یو ریګولیشن دی هغه انډر تقریبا د لاست تقریبا د سل کالونو دی لاندې لګیاري دا زموږ کم چې د آئینی حقوق دی هغه څه پورې فاټ خلکو له ملاونه دي نو کم چې ځوان کول دي هر یو که تاسو ایونلی لکه د دانشین ویلې چې پلس کې یو لس نه لس کسان ته یو دی کې وی ټول کم ځوانان چې هغه دی ټایم هغه د حکومت باندې نظر دی د پارلیمنتین باندې نظر دی او هر یو کس چې هغه دی دی تور قانون دی تم یو تور قانون ویو دین اغان خاصه ول غواړي دا دې رمګ ترکی تور لارې بندي کړی دی دا قانون چې دې زمونږ کم چې قبایل دی هغه بند کړی دی آزاد نه دی موږ قبایل آزاد نه یو خره کوئی قبایل آزاد دی موږ آزاد نه یو ولې آزاد نه یو موږ دې تور قانون کم چې دنیا کې دا مشهور دی دا یو تور قانون دی دې قانون لاندې موږ اوسه پورې جګړه وشي ویو زمونږ ټول ناول خداوه چې موږ د زمونږ کوم چې پارلیمنتری دی زمونږ ځوان کلچر دی په دې باندې ډېر خوشاله لري چې کم از کم فرست ټایم زمونږ د فاټا کم پارلیمنتری دی زمونږ ایم ان ایس دی هغه یو आवाज پورته کو چې د فاټا خلکو له عیني حقوق ورکړي شي او زیاتره کم چې زمونږ ځوان کول دی هغه سوچدارې فاټا لا کم چې زمونږ کبایي علاقې دی هغه ته د عیني حقوق ورکړي شي خدا دې یو ځان ته یو 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 سوبې سټېټس ورکړي شي دا به زیاته خبره وي ځکه چې زمونږ مسایل ډېر زیات دي او کومونږ دې له یو عیني حقوق ورکړي شي نو زمونږ فاټا به ترقی وکړي او بل دا شي چې وایو امن هم راشي
د پاکستان په قومي سملای کې د فاټا د خوځو لپاره هیڅ مختصټونه نشته او مهرین وای دوی په دې اړه خپل کوششونه پیل کړی دي چې باید د فاټا خوځ د هم د پارلمان غړي جوړ کړل شي او باید د دوی لپاره خپل مختص سټونه وي
بالکل زیدا زموږ ډېر غټه بدقسمتي ده چې کومو ګورو معاشره یو معاشره چې هغه هغه ته کوم اهم کردار یو فیمل یو خدای چې راغی د اهم کردار د معاشره کې او زموږ یو پر امن معاشره جوړول کې ځکه چې یو ماشوم چې یو بچی چې هغه د مور غېږه اوزي نو یو پر امن معاشره کې د خدای ډېر اهم کردار دی او په قسمتې دار چې زموږ فیمل یا زموږ د قبایل سیمې چې کوم خدای دی هغه په دې بدی پالیسی میکینګ کې یا زړه مچا په بدی لیول باندې سپورې ځانغه نه دی هغه आवाज مخې ته راغونه دی هغه غږ مخې ته راغو نو اوس وخت سره غل چې ډېر سخت اجر دی چې کوم د فاټا نمدا خوایند دي هغه هم هغه आवाज مخې ورو ده پر هغه مسائل مخې ورو ده پر په پارلمان کې هم د فاټا فیمل کوم چې دغه خزي دي دا غي مخصوص دي نه پکای څنګه چې پاکستان نورې دغه خوایند دي هر سوبې خپل سټونه دي په هغه په قومي سملې کې خپل سټونه دي او په صوبایي سملې کې خپل سټونه دي خو په قسمتې سره زموږ کوم چې د فاټا خوایند دي هغه سپورې د حکومت په اجنډا رښتا نه زموږ حکومت یا زموږ ګورنمنت چې هغه سپورې زموږ خپل ته ډېر امپورټنس ورکړي نه دي چې دې مسایل دي د دې خدي مسایل چې موږ مخکې څنګه ورو په دې مسایل باندې مخکې دي چې کله دې مسایل یو بره په پارلمان کې یو بل دې کې ډیسکس شي چې دې خدو لومړی څور کول دي دې مخکې څه مسایل دي نو دې لپاره موږ لګیا یو ډیفرنٹ پلیټ فارم نه مختلف دې کې د خپل پرسنلی ټرو میډیا هوم دې لګیا ما او سره سره کوم چې پالیسی میکر کې هغه فرم غو کانټاکټ کیو بار بار موږ تم دا وایو چې کم از کم اوس وخت چې راغلي دي چې تاسو فیمل شامل کړئ رنګ خوایند چې دی هغه به د ترقی به د پروسس کې شامل کړئ
مہرین اپریدی وای دوی په فاټا کې د جنکو د تعلیم لپاره هم حالې ځلی کوي ځکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم د قبایلو ټولې مسلې هوارولې شي
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تللی او خاص کر زموږ قبایل سیمه کې د ټول ماشومان او هغه چې نه کې دي هغه لکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کوم چې موږ اوس یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه وروتو زموږ کم چې بیا تر خلک چره هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې د لاس کالو نه زمونګا د خیبر ایجنسی د نارت وزیرستان ساوت وزیرستان د ټو علاقې شری کم چې زمونګا بچی را او چې دی حالت نه نو کمینګ لکه نن نه بلښت کاله باز زمونږ یو بل ډیر غټه مسله مخه تر راځي او غټه نه غټه مسله دا ده چې لښت کاله باز کم چې زمونږ د نن سب بچی شری کم چې لښت کال دغه بل شلو کال وي نو سره بټی یو غټ یو جنریشن چې یو ډیر زیات او غټ د کوم چې نه لیکل چې روان دي ځوانانو هغه هم سره اډوکیشن نه بغیر وي نو دا به موږ لپاره په قبایل سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډیر غټه مسله به جوړیږي ځکه چې تعلیم نه بغیر موږ یو پر امن معاشره یو ترقی یافته معاشره نه شو جوړولې نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش داري ده چې د سټیټ خبرې دي دوه سکول ته باید دوه ډیر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم کم ماشوم به موږ راولو سکول ته به بوزوره کا چې موږ په خپل کم چې موږ ځوان کول دي موږ دوه کوشش کوله چې موږ اویرنس کوله یا یو هغه په والدین کې هغه مور پلار ته موږ دا میسج ورکو موږ زو علاقو ته زو آی ٹی پی کیمپس ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم تعلق کې او کچې نه دي په ځوانو باندې سبق وایي ځکه چې مخکې ان شاء الله پر امید دار کی امید سے ہم غور لگے چې فاٹا زم قبایلی سینی اس پرامن پرامن شوی دی او ان شاء الله یو ترکی او یو د یو خوشحال وخر روان دی فاٹا کی او هغه د پاره پکار چې زم غوانان ټول تیار دی او مونږ ان شاء الله تیار هم یو مونږ تیار یو چې مونږ د خپل علاقې زمواریانی اوس اوچتی کو ځکه چې سو پورې زمونږ ایجوکیټډ یو خپل علاقو ته واپس لاړ نشي زمونږ غونې خلک مہرین غونډه لاس نورې مہرین د سې نور د مغرونه دي هغه کم چې دلته په خبر کې لاهور کراچي کې ناشې ده چې حالات خراب دي الته نوکری یانه کوي چې دا ځوانان څو پورې واپس لاړ نشي یو خپل علاقې د پرکار ونه کی دینه بغیر کې دی نشي ان شاء الله څونه چې وګورم لګي ما زموږ ځوان کول اوس تیار دی هغه وی چې موږ د مواري ته تاو تاسو باندې د مواري واچو ان شاء الله یقین هم دی څنګه امن راشي او مهاله سازگار شي او یو د ايني حقوق ملو شي تاسو به وګورئ چې کوالي سیمو ځوانان چې ری غیبه بغیر له تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل لغره لپاره به درازي او دفترونه او دینه وابه
دا وه د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان